په پیښور کې د غرمې 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په ایوي بلې غړې کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه غړې د رواني غړې په ډومبۍ نمایي کې به هم راپورونه واوري او په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې واوري. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه مليحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده. د دې وخت مهم خبرونه به درته وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره استعفاګانې هم ورکولې شي. د پاکستان پوځ وایي په لائن آف کنټرول له هندي ځواکونو سره په نښته کې دوه پوځیان وژل شوي دي او په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالې ملالۍ میوند جنازه وشوه. تفصیل: پاکستان جمهوری تحریک وایي د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به پر جلسو سربیره له مظاهرو او اسمبلیانو څخه له استعفاو هم کار واخلي. له 11 اپوزیشن ګوندونو جوړ د تحریک د مرکزي کمیټې غړي بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې په دې اړه به خپل راتلونکي پلان په لاهور کې د ډسمبر په 14 کېدونکي جلسه کې خلکو ته واضح کړي. په عین حال کې پرون د پنجاب او بلوچستان اسمبلیو کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو خپلې استعفاګانې د خپلو ګوندونو مشرانو ورکړی دي. پی ڈی ایم تور لګوي چې د تحریک انصاف حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې راغلي نو ځکه باید استعفا ورکړي. خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې شفافې بللي. حکومت وایي اپوزیشن سیاستوال د درغلو په کیسونو کې لسزاونه د ځان بچ کولو لپاره جلسې کوي. نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځینو تنظیمونو اعلان کړی چې د ملک په مختلفو ښارونو کې به د مظاهرو له لارې دا ورځ د تورې ورځ په توګه مانځي. په خیبر پختونخوا کې د مذهبي اقلیتونو د اتحادیې یو مشر غړي اشوین کمار د ډسمبر په 10 مشال ریډیو ته ویل چې قانون ورته حقونه ورکړي خو حکومتونه پرې عمل نه کوي نو ځکه یې ژوند سخت دی. خو د اقلیتونو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وزیر زاده په همدغه ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د مذهبي لګکه او ژوندې خوندې کړي دي. د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا هر کال خبریدونکو رپورت کې راغلي چې دا کال هم په پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته پوره مذهبي ازادي نه ده ترلاسه او ژوند ته خطر دی. پاکستان دا رپورت رد کړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 4,29,000 ته رسیدلې دی. په دې اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سره پورې له دې وایرسه 8,603 کسان مړه خو تر 3,04,000 زیات کسان ترې جوړ شوي هم دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د ډسمبر په 9 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې که د کورونا وایرس په کیسونو کې اضافه همداسې روانه وي نو حکومت مجبور دی چې یو ځل بیا ټول بند یا لاکډاون عملي کړي. د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونو یې دوه پوځیان وژلې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR د ډسمبر په 10 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په کشمیر کې پر لائن آف کنټرول د هند او پاکستان ځواکونو پر یو بل ډزې وکړې چې لملې دغه پاکستانی سرتېري وژل شول او د هند پوځیانو ته هم درون زیان ورسېد. تر اوسه هندي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د وژل شوی خبریالې ملالۍ میوند جنازې مراسم ادا کړل شو. د وژل شوی خبریالې کورنۍ له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغې قاتلانو ته دې سزا ورکړل شي. د ننګرهار ولایت والی ضیاءالحق امرخیل نن رسنو ته په یو لیږلي پیغام کې ویل چې د انعکاس شخصي ټلویزیون او ریډیو پر یوې خبریالې ملالۍ میوند نن په جلال آباد کې ډزې وشوې. د خبر پاڼې تر مخه په دې برید کې د هغې ډرایور هم وژل شوی. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې او چارواکي وایي د بریدګرو د نیولو هڅه کوي. نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي ریډیو خبریال الیاس تایی د ولایت په مرکز لخکرګاه کې په یو هدفي حمله کې ووژل شو. او د برتانیې د صحت چارواکي وایي هغه خلک چې د سختې الرژي یا حساسیت تاریخ چاو لري د فایزر او بایو انټیک کمپنو شریک جوړ کړي کورونا واکسین دې نه لګوي. د لارښوونې تر هغې وروسته شوي چې د دې واکسینو لګولو په لومړۍ ورځ دوو کسانو سخت حساسیت وښود. برتانیه د ډسمبر په 10 د دې واکسینو لګول له ډېر عمر لرونکو او روغتیایي کارکوونکو څخه پیل کړ. تېره اونۍ د برتانیې د روغتیایي تولیداتو د څارنې اداره په نړۍ کې لومړی شوه چې د واکسینو ته لګولو اجازه یې ورکړه. د اوتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. د رواني غړې تر اخیره کرا سره پاتې شوې. نو یو شمیر سیمه ایز راپورونو تر څنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې به هم واوري. راځو د دې غړې لومړی رپورت طرف ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم ویلي چې د رواني میاشتې په 14مه وا په لاهور کې د حکومت ختمولو لپاره د خپل پلان یو مهالویش یا شیډیول اعلان کړي. په دې کې تر اسلام آباد د لاریون یا لانګ مارچ تر څنګ له اسمبلیانو استعفاوې هم شاملې دي. دوی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، ځکه چې په وینا یې د هغه حکومت په درغلۍ راغلی. خو حکومت او د ټاکنو کمیشن وایي د 2013 کال په انتخاباتو کې درغلی نه و شوې. حکومت دریز لري چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی دی. نور تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک د سټیرینګ یا کاری کمیټې له غونډې وروسته د یاد تحریک ویان میا افتخار حسین خبری کانفرنس کې وویل، په دې غونډه کې د راتلونکو جلسو، مظاهرو او اسلام آباد طرف ته د حکومت ضد د لانګ مارچ شیډول وټاکلې شو.
همارا شیډول جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، اس کا اعلان 13 تاریخ
دے وئی زمون شیڈول ٹاکل شوی دے او دا اغی اعلان با پدیار لسم نیٹ کی گی او لا اغی رست با پا مرکزی کچا ہم او پا صوبائی کچا ہم دا ہر فکر خاون سرا دا پی ڈی ایم مشران رابطے کوی او دا لانگ مارچ لپار با ماحول جوڑا ہو او دا جنوری میاشتی پا آخرانی اونے کی با منگ اسلام آباد طرف تزو او پا ہر حال کی با دا دے حکومت خاتمہ کوو
کہ ہر صورت میں اس حکومت کا خاتمہ کریں گے.
دا په داسې حال کې د چې د یولسو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د حکومت ضد په بیلابیلو خارونو کې 15 جلسې کړي او د رواني میاشتې په 14 به په لاهور کې جلسه کوي، د کومې لپاره چې یې تیاری شروع کړي. خو د دوی په وینا چې حکومت یې د جلسې مخه نیسي او د لاهور د مینارې پاکستان په میدان کې ورته حکومت اوبه پرېښي، خو دوی به هرو مرو خپل جلسه کوي. د پی ڈی ایم د سٹیرنگ یا کاری کمیټې د غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز په اسلام آباد کې خبری کانفرنس وکړو. په خبری کانفرنس کې د بلاول بټو زرداری وینا وه چې ځینې خلکو ویل چې پاکستان پیپلز پارټۍ به خپل استعفاګانې ورنکړي. خدای په ډاګه کوي چې دوی د پی ڈی ایم هر فیصله مني او دوی د یاد اتحاد سره کلک ولاړ دي او دوی د استعفاګانو ورکولو نه سربیره به د حکومت کور ته لیږلو لپاره هر لار خپلوي. دی وی د عمران خان راوستل شوی حکومت او د هغه سہولت کاران کور ته لیږلو لپاره موږ یولس پارټۍ په یو صف او په یو سټیج باندې یو، او څنګه چې موږ په ټول ګوندي غونډه کې اعلان کړی وو او ستاسو په وړاندې موږ خپلې هلې ځلې کښېښودې وې چې موږ به جلسې هم کوو، د مدني فعالانو سره به رابطې هم کوو، موږ به احتجاج هم کوو او موږ به ټولې جمهوري او پارلیماني لارې کاروو او په دې کې استعفاګانې هم شامل دي. یاد دی د دسمبر په 8 نیټه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې دوی ټول ګوندونه په دې سلا شوي چې د 13 دسمبر پورې به ټول د پارلیمان غړي خپل استعفاګانې د خپلو مشرانو سره جمع کوي. مشال ریډیو چې د اپوزیشن ګوندونو په احتجاج او جلسو باندې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، نو دا غه وینا وا
دی وخت کې هغه حالات نه دي کوم چې د میاں نواز شریف په وخت کې چې عمران خان ورپسې راوت، نو هغه ټیم د ملک مقتدر قوتونه هغه قوتونه کوم چې اثر انداز کې دي چې په ملک کې دي د حکومت نظام را غونډ کړی شي، هغه قوتونه اوس عمران خان سره ښکاری. خو اوس له غونډې حالات دا هم ښکاری چې د عمران خان باندې هم کې دي چې هغه اوس دا ځل ډیر زیات اون دريږي. د هغه وجه دا ده چې هغه به اوس دې ته ګوري چې عمران خان سره په اودریدو کې فائدہ ده کنه، د عمران خان پر خودو کې کم نقصان دي. نو هغه هم زمانه دی خیال چې سل په سل اوس عمران خان سره ټول ولاړ دي، لغوند حالات بدل دي.
په پاکستان جمهوریت غورځنګ کې شامل ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی، نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او بیا د سر ټول ټاکنې وکړي شي. بل په لور د دسمبر په 9 نیټه په سیالکوټ کې خبریالانو سره خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې اپوزیشن په عیني طریقه حکومت کور ته لیږل غواړي، نو عدم اعتماد تحریک راوړي او د مذاکراتو لپاره تیار دی، خو درغلی یا کرپشن ورته نه معاف کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د هیواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان څخه هم د پی ډی ایم د اعلان وروسته د حزب اختلاف د غړو لوري د اسمبلی څخه د استعفا ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د بلوچستان نیشنل ګوند اختر حسین لانګو او د جمعیت علماء اسلام اقلیتی غړي شاملال د اسمبلی د غړیتوب څخه استعفا ورکړې ده او د جمعیت علماء اسلام غړي به نن خپل استعفا په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن لیډر ته ورکوي. نور حال د کوټه څخه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین پر رپورت کې.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د اعلان سره سم د هواد نورو برخو په ډول په بلوچستان اسمبلی کې هم د اسب اختلاف د غړو لورې د استعفا ورکول لړۍ پیل شوې ده او تیر ورځ د بلوچستان نېشنل ګوند د اسمبلی غړي اختر حسین لانګو د صوبایي اسمبلی د غړي توپ څخه استعفا ورکړې او د ګوند و مرکزی مشر سردار اختر جام منګل ته خپل استعفا جمع کړې ده. وروسته اختر حسین لانګو د استعفا ورکول تصدیق کړې او ویل چې په بلوچستان اسمبلی کې به د بلوچستان نېشنل ګوند نور غړي په یاد وی ورځ کې خپل استعفا جمع کړي. دغه ډول د اقلیت یا لژکیو سره تړاو لرونکي د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړي شاملال هم د اسمبلی د غړیتوب څخه استعفا ورکړه ده. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر او قائد حزب اختلاف ملک سکندر ایډوکیټ د دسمبر په 9 نیټه مشال لیډو ته وویل چې د جمعیت نور غړي به د اسمبلی څخه استعفا نن جمع کړي.
پاکستان دشمنان هم دا موقع وپاړي چې دننه صدا خلفي شاره فائدہ واخلي. پاکستان سټیبلټی کې مشکلات راځي، معاشره کې به اعتمادي راځي.
په دې ترڅ کې مکاله د پی ډی ایم د یو مهم غړي یعنی پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي غړي نصر الله زیری څخه تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د بلوچستان اسمبلی په ګډون به د دوی د ګوند سنیټران هم د ګوند مشر محمود خان سګزی ته د دسمبر د میستر یو درسي منیټ پوری خپل استعفا وړاندې کړي.
چې ټول اپوزیشن به تر یو دیش دسمبر پوری به خپل استعفا وی خپل پارٹی هیڅ ته جمع کړي. موږ به خپل پارٹی هیڅ ته د استعفا وی جمع کړو او بیا به پارٹی هیډ به بیا څه کوي چې دا استعفا وی په کوم وخت باندې سپیکر ته جمع کړي دا بیا دا وی خوښه ده. خو موږ به پر یو دیشم تاریخ پوری مشبخ پلی استفایی ورکو.
په بلوچستان اسمبلی کې د غړو چوکۍ 15 پته دي، خو یو چوکۍ د جمعیت العلماء اسلام د غړي سید فضل اغا د مرګ وروسته خالی شوې ده، ځکه چې نوموړی د روان کال د اپریل په میاشت کې د کرونا وبا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. دغه ډول په څلور شپته چوکیو کې د حزب اختلاف سره دا وخت 2 چوکۍ ورسره دي. په هغه کې لس جمعیت العلماء اسلام، لس بلوچستان نېشنل پارټي، یو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یو چوکۍ د آزاد غړي او پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی ده. دغه ډول د وزیر اعلی جام کمال خان و حکومت ته دا وخت د څلور څلوېشتو غړو ملاتړ ترلاسه دی او که د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ د اتم دسمبر پر پریکړو په سمه توګه په بلوچستان کې عمل وشي، نو په هغه صورت کې به د عوامي نېشنل ګوند څلور غړي هم چې دا وخت د جام کمال خان د حکومت برخه دي د خپلو چوکیو څخه استعفا ورکوي. په دې ترڅ کې مې د عوامي نېشنل ګوند د پارلماني غړي او صوبایي صدر اصغر خان څخه سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې په بلوچستان اسمبلی کې به د عوامي نېشنل ګوند څلور غړي د دسمبر تر 1 نیټه پورې خپل استعفاوي او مرکزی قیادت ته جمع کړي. د دې ترڅنګ په افغانستان اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یوازینی غړي نواب ثناء الله زهري په کوټه کې د اکتوبر په 15 نیټه د پی ډی ایم د جلسې وروسته د ګوند د غړي توپ څخه استعفا ورکړې و او د مسلم لیگ نون ډلې څخه خپل لار جلا کړې و. خو د اسمبلی غړي توپ لا نه دی پرې شي. البته دا ویل دي چې د بنور د پی ډی ایم پر پریکړو عمل نه کوي. بلور د بلوچستان د حکومت لوري د پی ډی ایم د استعفا او خبره ایوازي ډراما او پروپاګاندا ګڼل شوی ده. په دې اړه د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی تیرما شامو مشالېډو ته وویل چې پی ډی ایم نه د چا څخه استعفا اخستلی سي او نه هم څوک استعفا ورکول ته چمتو دي. د نوموړي په وینا چې د استعفا ورکولو خبره ایوازي د دسمبر په 14 نیټه د لاهور جلسه کامیاب کول دي.
یو سره په دې بلوچستان حکومت په خېږي باندې چې دا ولا پوزیشن پوزیشن کې ناسو سم د پوزیشن یو فرق نشته. دا د 13 دسمبر د څه کامیاب کوم د پاره یو مومنټم جوړي خپل ریلیان او د فلسي خلک موبلایز کوم د پاره فکر دا غته چې فکر په چمبر کې جمع شي.
هغه ول چې د پی ڈی ایم د جلسو څخه په هواد کې د کرونا د پیل کېدو ویره زیاته ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د پی ڈی ایم د کوټې د جلسې وروسته په کوټې کې د کرونا کیسونه درې چنده زیات شوي دي. د کمی او صوبایي اسمبلیانو څخه د استعفا ورکولو د پی ڈی ایم د اعلان وروسته په پنجاب اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي علي حیدر ګیلانی 13 ورځې د صوبایي اسمبلی څخه استعفا ورکړې ده. د دې څخه لمخه په پنجاب صوبه کې د مسلم لیگ نون ډلې د کمی اسمبلی غړي فضل کوکر او د صوبایي اسمبلی غړي سیف الملک کوکر د صوبایي اسمبلی د غړیتوب څخه استعفا ورکړی وه. بلې خوا ته د استعفاګانو په اړه د پاکستان قانون پوه او د پیپلز ګوند یو مهم غړی سید اعتزاز احسن ویلي دي چې تر څو په خپل لاس لیکل سوی او دسخط سوی استعفا و سپیکر ته نوی ورکول سوی، تر هغه وخته پورې د دغه ډول استعفاګانو هیڅ اثر نشته.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو جلال آباد ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې په ننګرهار کې نن سهار د انعکاس په نوم د یو شخصي تلویزیون وجل شوی خبریالي ملالی میوند د جنازې مراسم ادا کړل شو. د نوموړي کورنۍ له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغې قاتلان گرفتارول وروسته سزا دې ورته ورکړي شي. د ذکر دا چې ملالی میوند نن سهار په جلال آباد کې نامعلومه وسلوالو وجلا. په تیره ګړۍ کې په جلال آباد کې زمونږ خبریال باز محمد عابد یې په حق لنور تفصیلات راکړي نو راځي چې وایو.
د دغه ملالی میوندې چې میوا دي دا چې خبریال او بلکا ډیره خمه دلی پالوا د تیرو لسو کلونو رئیس دی او بلابیلو مدني ټولنو کې فعالیت ترسره ښکارا کړی دی او د ښځو د حقوقو غوښتنه یې کړې ده چې د جنازه وشوه. جنازې په مراسمو کې د دوه پلار په زغرده د نورام له چارواکو وغوښتل او لوړې وکړې چې داسې لس ملالی نوری هم لري چې دغه ډګر تیر وباسي قرباني ورکړي. او خو شرط یې دا دی چې د قاتلین غواړي په هر صورت چې د قاتلین به نیسي او مجازات کوي به. د نورار ولیم ورته د سلګونو خلکو په وړاندې ژمنه وکړه چې امنیتي جلسې دغه نن سهار رابللې ده او کلک سپارښتنې کړي ده ملي امنیت ته، هم د قوماندانۍ امنیت پولیسو ته، هم د عوضي مسؤلینو ته چې کوم ځای کې دا پېښه شوې ده چې د ده قاتلین پیدا کړي او رسوایي کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
باز محمد عابد، لکه په دې تیرو وختونو کې کوم وګورو نو په افغانستان په مختلفو سیمو کې خبریالان چې کوم دی هغه وجل شوی دی په هدفي بریدونو کې، نو حکومت له خوا د دې د حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کړل شوی دی او ورسره یو پښتنه چې د دې برید ذمہواری چا منلې ده؟
یو خو د حکومت همیشه وایي چې دوی نه وایي دا چې د خبریالانو بلکې د ټول ولس د امنیت ذمہواری د دې په غاړه ده او دوی دا د ورکوي چې دوی د ټول خلکو حفاظت کوي. خو نه وایي دا چې خبر اعلان دلته په نورار کې وځل کیږي، بلکې دا چې نور هغه کسان چې په اعلان وي د ټولنې ته د خیر خلک وي، د ټولنې په درد خوړل کیږي، په مرموز او توګه باندې وځل کیږي. نورار چارواکي خو وایي چې د قاتلین نیسي، دا لري پیسې په وړاندې وایي چې قاتلین به نیسي او د قانون منګولو ته اسپاري. خو تر اوسه پورې هغه د یو کال په تیرېدو سره د ډاکټر نکامورا قاتلین هم ونه نیول شول، ځکه چې دا او دا غوښتنه بار بار خلک په غونډو کې کوي، د چارواکو نه کوي، د حکومت نه کوي، حتی مظاهرې پرې شوي دي. خو چې دا مرموزې وځنې دي قاتلین نه معلومېږي او نه د دغه د دې کیسې پرچا اغوستی ده او نه د داسې ادبي وزنو ورته ادبي وزنو
بس. محمد عابد، یو بل پښتنه په ننګرهار کې خبریالانو له خوا څو خبرګون مخې ته راغلي دي د ملالی میوند وجنې په حق له
په ننګرهار کې د خوندیتوب کمیټه په پام کې لري چې نن یا سبا ته په دغه برخه کې فعال ژورنالیستان راټول کی او یو احتجاجي غونډه وکړي، یو پریکلیک سرجن کی او حکومت ته زغرده باندې وایي چې د ژورنالیستانو ساتل چې په هر قسم کېږي ساتنې باید وشي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري، باز محمد عابد خبرې مو واوریدلې. رازو د یو بل رپورټ طرف ته نن د دسمبر په لسمه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې شامل شوی د قبایلی سیمو خلک وایي دوی ته لا هم بنیادی حقوقونه نه دي ورکړل شوي. دوی د تعلیمي ادارو، روغتیايي سہولتونو، انټرنیټ، پرمختیايي کارونو او د بیان ازادۍ له نشتونه شکایت لري. خو بیا حکومتي چارواکي وایي چې په قبایلی ضلعو کې د عدالتونو فعالول پیل کړي دي او د پولیس نظام هم شروع شوی، خو د ټولو اسانتیاو ورکړه به وخت اخلي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
تقبلی سیمو خلک د انساني بنیادی حقوقو پر نه ملاوېدو شکایت هم کوي، وای چې هغه وخت چې اف سی آر قانون نو ختم شوه دغه حقوقونه خو نو، خو اوس چې فاټا ختم شوه د نه هم ډیر حقوقونه داسې دي چې دوی ته نه دی ورکړې شوی. د باجوړ نه سماجی کارکونکو او د یو چرګي او مشر سید صدیق اکبر مشال لري ته وویل چې دوی ته تر اوسه د تعلیم او صحت په شمول نور یو شمېر حقوقونه نه دی ورکړې شوی.
خو دا تاسو تخکاره ده چې د نن ورځې پورې منګا د انصاف نمیسی سپسې محروم یو. منګ د ترقۍ نه ډېر زیات لري او منګ دومره پاسمنده یو چې د نن هدا پورې زمنګ په ایریاس کې کالجونه نشته دي. د بنیادی ضرورت زمنګ صحت هم دي، انصاف نوم نشته دي، کرپشن دي، بدامنی ده، زی په زی باندې چې د خبرې کې به تاسو ټارګټ کلینګ کیږي، څوک نه خبرېږي. د اوسه پورې ریاست دا د سرونه خودل چا دا ونه خودل چې دا په څو وجه شهیدان شو، دا د کم زینه دی روکتام په کار دی.
نن د انساني حقوقو نړیوال ورځ مانځل کیږي او ویل شوی دی چې په دې ورځ به خلکو ته بایداري ورکړي چې دوی باید خپل حقوقونه وپیژني او وي غواړي. د ملګرو ملتونو لخوا د دسمبر په لسمه مانځل کیدونکې ورځ کال 2020 په حواله ویل شوی چې د کووډ 19 په دوران هم ډیر خلک د خپل حقوقونو محرومه پاتې شوي. په مخوانی فاټا کې لدی وړاندې هم د انساني حقوقو په نوم لاوېدو غوته چته شوی وي او د مختلفو تنظیمونو لخوا غوښتل شي چې باید د پاکستان په آئین کې لیکل شوی ټول حقوقونه دوی ته ورکړي شي. د خیبر ضلع سره تړاو لرونکي او تکړه قبایلي خويندو نومي سازمان یوې مشرې ناهید اپریدی د زنانو په حقوقو مشاد ریډیو سره خبرې وکړې
چې انوله معاشره حق ورکې نو داسې ریاست په حواله سردا سي مواکيم نشته لري چې زنانو د پاره خې ډېر سکولونه وي نږدې کبیا دي کور سیاسي حقوقونه چې وګوري د خزو ته کې سیاسي حق نشته لري ځکه خزه په سیاست ته نشي راتلی نه د حکومتي له حواله سره نس اقدامات شبي دي لکه په جائیداد کې سن ورکړې کیږي. بیا چې کله مرج رو شمو په دې باندې خوشاله چلته کې به قانون راشي نو د قانون په حواله سره بیا که خزه عدالت ته تلی شي نو حقوق لې شي د خپل حق خو بده مرغه اوسه پورې هغه رنګ اقدامات نه دي شوي د حکومت طرف نه اداري لانی دي جوړې شوي چې الته کې خزر لاړ شي او خپل د حق د پاره چې کم دینو غوښتنه وکړي.
دا محمد وسیدون کې او سیاسي کارکونکو کې شاسوار مومن وای چې دوی هر وخت انساني حقوقو غوښتنه کړې ده. دلته قانون شته هم خو بیا هم نه یوازې د پخواني فاټا خلکو بلکې د خاري او خلکو ته هم پوره پوره حقوقونه نه دي ورکړل شوي.
مون خوزان ته همیشه ویری چې موږ آزاد خلکی خو د بده مرغه هغه آزادی زمنګ د خلکو په خپو کې زولنې ګرځیدلې دي او موږ ته هغه بنیادی انساني حقوق کاغه په پاکستان کې د دننه خارونو دي او په پاکستان نه بهر دي نو هغه شان حقوق موږ ته لا اوسه پور فی الحال نه دي ملو شوی.
لدی ورسته مې د باجوړ نه د تحریک انصاف ګوند لخوا د قومي سیملي غړي ولداد خان سره خبرې وکړې او ورنه مې په دغه ضلع کې د تعلیم، صحت او نور حقوقو پوښتنه کړې. نو درته داسې جواب راک
ان شاء الله د باجوړ لوال د وزستان پورې چې دا 100 کومه پاټه ده نو دا اوس په لوی پښتونخوا کې شامل شوې ده. د دې نر زنانه لوی ماشوم هر چا ته بخپل حق ملاويږي. د کووډ 19 خبره چې څنګه تاسو وکړه حقیقت دا دی چې په دې کې ډېر خلکو ژوند جواک زپلې شوی. هر وخت ان شاء الله باور درکو چې د انساني حقوقو په کوم ځای کې د خبرې او د اواز ضرورت موږ به کې د ټولو نه مخ کې یو.
خو عام خلک بیا هم وایي چې دوی د فاټا تر ختمېدو وروسته خوشبین وو. دوی ته به د بیان د ازادۍ، صحت، معاش، تعلیم او نور حقوقونه ورکړې شي. خو تر دې دمه ډېر داسې ادارې هم قبایلي ضلعو ته نه دي غځېدلي چې د دوی د حقوقونو نه ورکېدو شکایت ورسره دوی ولیکي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځنې تنظیمونو اعلان کړی چې نن د بشري حقوقو نړیوالې ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. د دې وجه د دوی په وینا دوی سره روان امتیازي سلوک دی. دوی په زور له مذهب بدلولو هم شکایت لري او وایي هغه حقونه چې د پاکستان په آئین کې ذکر دي دوی ته نه دي ورکړل شوي. خو حکومتي چارواکي بیا دا نه مني. دوی دریز لري چې د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې فعال دي او د ملک نورو وګړو ته چې کوم حقونه حاصل دي نو هغه دوی ته هم ورکړی شوي دي. نور تفصیل شبیر احمد جان په خپل رپورټ کې راکوي.
نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده، خو پاکستان کې میشت د کم شمیر ډلو غړي وای چې دوی ته ځینې مذهبي حقونه خو ترلاسه دي، خو د دوی د ډیرو انساني او بنیادي حقونو سرغړونې روانې دي چې پکې د جنکو د ودونو وروستو په زور د مذهب بدلول او هدفي وجنې هم شامل دي، خو نه په حکومتي او نه په ټولنیز کچه د دې مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. خیبر پختونخوا کې د کم شمیر ډلو د اتحادیې عمومي سکتر او د سکھ مذهب منونکي اشون کمار وایي
صحیح دا لکه مذهبی آبا نے خوٹک دا مونگ با رسم و رواج و خپل عبادتوں نہ کو خو بیا ہم ډیر مسائل دا سشا زمون ډیر دا زونه دي چې بند دي لکه تاسو ته پته وي زمون دا گردواره آره بازار یو مسله دا یو شو دي چې کم از کم 40 سال نه روان دي عین خو تاسو ته ما پهلم وي چې حقوق او رائټس مونږ له ډیر را کوي خو مطلب دا امپلیمنٹیشن او دا کې خامہ خام مسائل شته دي پر امید یو چې بس چرته خو بدالات خو شو مونږ ته هم سم ملو شي نو الیکشن تاسو ګورین نو الیکشن کې مونږ له مخصوص سیټ را کو دا غیر لپاره سره الیکشن نشته هغه نشته دا سین کې چې کوم فورس کنورژن کیږي نو دا خو دا مسئلہ دا چلک دی کہ خو بمدا ہوئی تو گورنمنٹ پالیسیز سے چیدی لگا دا کم کے سمدا بنیاد پر اس خلق دینو دا اس دی سپورٹ کئی نو دی با دمرا پاورفول دی.
پاکستان کے پا بشری حقونو کارکون کی مدنی فعالہ ہما خان وائی چے کم حقون دا پاکستان آئین او اسلام اقلیتو یا کم شمیر اڈل تا ورکڑی حقا شاندوی تا ندی ملو او هم دغه وجه ده چې په نړیوال کچه د بیلابیلو مذهبونو منونکو لپاره پاکستان یو خطرناک هیواد ګڼل شي نو باید حکومت په دې حق له جوړ شوي قوانین عملي کړي.
پاکستان کی اقلیت تقریباً 20 ملین خلق دے 3.76% او اغا ظاہر دا چیر پاکستان پا معاشی ترقی کی او دا پاکستان پا ترقی کی او لوی کردار ادا کی اس منگا اگورو نا بین الاقوامی چکم خبرون رازی نو اغی کی یہ رپورٹ مطابق چکم دے پاکستان پا دنیا کی وم نمبر خطرناک ملک دے دا اقلیت دا پارا ذکر چی دا سی قسم واقعات مخ نرالل او دا سی رپورٹس رازی چی اغی کی دا تشدد یا دا انتہا پسندی واقعات رپورٹ کی گی او اگے سرا دا پاکستان یو امیج کم دے یو پیغام چکم دنیا تزین اگا ڈر زیاد خراب دے. حالانکہ دا اسلام دا رہنمائی مطابق پاکستان دا آئین مطابق دا اقلیت و حقوق ام آغا شان دی سنگا جی دا نور اکثریت یا دا نور خلق دی نو بالکل کہ زمنگ ملک کے منگا اگورو کسو یو خاص طبقہ یو اقلیت اگئی سیف نہ دی اگئی حفاظت کی نہ دی اگئی حقوق چکم دے نو آغا دا خلق دا طرف نہ یا دا حکومت دا طرف نہ اگئی محفوظ نہ دی.
ولی پدړمو چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا اسمبلی کې غړي او د اقلیت لپاره د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشیر وزیر زادانه پختنه وکړه نو دوی وایي چې پاکستان کې هم او خیبر پختونخوا کې هم کم شمیر ډلو ته پوره پوره حقونه او تحفظ ترلاسه دي او د ځینو ډلو د کسانو وجنې د ترهګرۍ لړۍ او نړیوال سازش وبلو.
پاکستان کی اللہ پاک فضل دے چی دل تا چی کم مائنارٹی خلق اسے کی بنسبت دے نور و ملکوں نو دل تا مونگ دیرا خوشحال ہے مونگ تا کم حقوق دے نور خلقو تا ملاوے گی اون ماں کا شان غینا اون سوا مونگ تا داسی ملاوے گی زکر چیو گورا جی اوپن کمپیٹیشن باند مونگ تا جاب ملاوے گی این علاوہ مونگ تا ریزرف سیٹ ہم اسپیشل کوٹا ہم ورکڑی دے چی کم یو داسی پرسپشن جو شوی دے چی پاکستان کی مائنارٹیز تا حقوق نہ ملاوے گی دے باند سے داسی حقیقت نشتا فورس کنورژن بارک چې کوم یو سو دا سیکسونا شوی دے اگے باندی حکومت سختی سره ایکشن اگست دے او اکستان جیل کی اچولی دے
دا په مردا چې سورج وړان دی امریکای حکومت پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې شمار کړي کم کې چې د نور مسبون منکو ته پورا مسبی ازادي نوی تر لاسه او یا دا غوی لپاره خطرناک وی. ولی پاکستان د خارجه دفتر دغه تاثر رد کړل دی او غلط یې بللی دی.
تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان فوزی عدالتونو لخوا سزا شو یو نیم سل قیدیانو کې سونو د مقدمه د اوریدنې په وخت عدالت حکومتي وکیلانو ته حکم کړی چې د دوی په اړه د تفصیل د هغوی مدافع وکیلانو ته ورکړي. د دې تورنو وکیل اډوکیټ شبیر حسین گګیانی وایي کوشش کوي چې دغه یو نیم سل کسان چې زنو ته د عمر قید او پانزی سزا شوی دي له جیلونو خوشی کړي. نوموړي سره مې مرکه کړې او په لومړي سر کې مې ترې پوښتلې چې دوی ولې فکر کوي چې دغه قیدیان بې ګناه دي.
ملت سکوٹ کم پاکستان کی جو شو 2016 او 17 و بیاد 18 و 19 دپار 74 کسان یوزل ملت سکوٹ ولی سزا ور کڑے و دا 500 و دا عمر کے داوی پیلونا پیا پا یہ کوٹ ترال زمونگ چیف جسٹس وکار احمد سیٹ سے دی پسر برائے کی چکم بیچو داوی پا 2018 کے پیسہ نوکلو واغا 74 کسان دا بری کی دو ادرو نوکلو بیا په دیم روم کې بیا چې اړیکې مې سزاګانې کړې 196 پلونه د ایکوټ پلان تر راغل او دا په 2020 کې
حکومتی وکیلان چکمو دا یو نیم سل کسان چې کم اپیلونه شوی دی دای په څه جرمونو کې نیول شوی او دای ته څه سزاګانې اورول شوی دی
دی کې دا 500 سزا ولا مشته دو مرکز ولا مشته او 14 10 سال ولا مشته د دې خلاف چې کم الزامات په کم جرمونو کې دي سزاګانې ورکړې دي دا مختلف نوعیت جرمونه دي خو ملک دي د دشګردي الزامات په لګولې دي چې راي په کلوې باندې د سکیورټي فورسز د ایف سی د آرمی د پولیسو په دی باندې عملی کړي چا باندې دي چې دې بمونه جوړ کړو یا سپه کې داسې سزا دي چې راي د طالبانو سره رابطې دي او نه ویل لس لس کنه سور لس لس کنه ورکړي
د اجمنی سره سم وخت شوه د 19 پروگرام د مشال تر رڼا لاندې چې زمنګ همکار عبدالحی کاکړ یستا سول لپاره تیاروي
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر پر 8 نیټه د اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی ټولو غړو ته ویلی چې د دسمبر تر 13 پورې دی د خپل ګوند له مشرانو سره خپل استفاګانی جمع کړي. حزب اختلاف د 2013 کان ټاکنی له درغلیو ډکی بولی او د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې شخ کوي چې مستفید شي او نوی شفاف انتخابات وشي. حکومت او انتخاباتي کمیشن د درغلیو تورونه ردوي او انتخابات شفاف غني. حزب اختلاف وار مخه د پاکستان په مختلفو شهرونو کې حکومت ضد جلسې کړي دي خو په ممکنه توګه د استعفا ورکولو دا فیصله یو مهم پړاو بلل کېږي. پښتنه دا ده چې آیا د اپوزیشن استعفا ورکول کور کړي نو دا به د عمران خان په مشرۍ حکومت بې ثباته یا غیر مستحکمه کړای سي. دا او نورې پښتنې د مشال ترړه لاندې بحث کې د پېښور پوهنتون د مطالعې پاکستان مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام او د سیاسي چارو پوه قریش خټک سره چیړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې ډاکټر فخر الاسلام او قریش خټک دي. تاسو دواړو ته هر کله کوم ډاکټر صاحب تاسو او قریش خټک صاحب هر کله وایم درته
مننه مهرباني کا کړ صاحب او سلامونه ډاکټر صاحب تم
خوشاله اوسئ. نو قریش خټک صاحب که تاسو اجازه وي اول بل ډاکټر صاحب را شروع کوځه کې داسمه استاذ استادم دی مشر دی.
جی بالکل
مننه ډاکټر صاحب. د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت جوړ شوی دی او دا جلسې پر لپسې روانې دي. په لاهور کې جلسه کېدونکې ده او دوی وایي دا به تاریخي جلسه وي خو یو غټه فیصله چې پرون دوی کړې ده هغه دا چې دوی به له استعفا ورکوي له اسمبلی ځخه او ټولو سیاسي ګوندونو ته ویلي دي چې خپل اسمبلی غړي دي له خپل سیاسي مشرانو سره استعفاګانې جمع کړای شي. اول تر دې لمخه چې راځو کدا استعفا ورکړي نو دا به د عمران خان حکومت څومره بې ثباته کړي. د دې سوال په ځای به اول دا وکم چې که تاسو ورته وګورئ آیا دا تاسو ته یوازې دمکش کاری کنه دا دومره غټه فیصله پر اشتیا هم دوی استعفا بیا ورکولای سي یا تاسو د ښکاری چې دا استعفا به کېدای سي دوی ورکړي؟
مننه کاکړ صاحب یو خو اواز صحیح مراد خو مستاسو په سوال پوه شوم ستاسو قریش خټک صاحب سلامونه او ټول اوریدونکو ته
مننه.
کما ته اجازه تاسو راکې ستاسو د سوال جواب نه مخکې زه یو اصولي خبره او یو بل سوال زه پوښتنه اوبه دي چې د بد مرغه په پاکستان کې د جمهوریت کلتور دومره جړ دی نه ندی کړی. نو دغه وجه ده چې حکومت او اپوزیشن دواړه هغوی د ذمهواري مظاهره نه کوي. لکه د مثال په توګه چې کوم حکومتي ګوند وي هغه چې کله اقتدار ترلاسه کړي نو هغه بیا مخالف ډلې سپشمیر کې نه راولي او د هغوی خبرې ته غوږ نه دي. نو دا خو د جمهوریت د کلتور یو مخ دی. او بل مخ دا دی چې اپوزیشن یا مخالف ډله هم دا چې ډېر د ذمهواري مظاهره نه کوي. او تاسو به کتلي وي چې په غربي ملکونو کې چلته چې د جمهوریت جلد ډېرې زیاتې مضبوطې دي هلته اپوزیشن شیډو کیبینټ جوړ کړي. یعنی داسې یو حکومت یې جوړ کړي منځ ته راوستي چې په هغه کې وزیران وي مشیران وي د صحت په شعبه کې وزیران وي د تعلیم په شعبه کې د اقتصاد په شعبه کې او غریب خپل باقاعده هر کال یو بودیجه او بجټ هم جوړوي. مقصد دا وی چې اپوزیشن هلته خپل ذمواري په صحیح طریقه سره پوره کړي او دا هڅه او کوشش نه کوي چې په اولن په دویم ورځ د انتخاباتو د حکومت تر غورځولو کوشش وکړي. نو زه په دې کې په چا باندې تور نه لګوم. دا زموږ د جمهوري کمزوري ده. کچر دې ته دا زموږ په نظر کې ویلو بیا د نور سوالونو جوابونه مونږ صحیح ورکوو. اوس راځم کارکړه ستاسو سوال ته چې تاسو کوم ویلو کې پی ڈی ایم یا پاکستان ډیموکریټک موومنٹ چې د یوونو سګوندونو اتحاد دی او هغه د ګجراوالې نه د خپل
جلسو دغه شروع کړي
او بیا څنګه چې تاسو صحیح چې په کراچۍ کوټه او پېښور کې هغه لوی لوی جلسې وکړي او هغه کې د هغه چې کوم خبره ده د دې چې کوم ډېره د سوچ او فکر خبره ده هغه دا ده چې کله دې ګوندونو په اسلام آباد کې خپل اولنۍ غونډه وکړه او شپږیش نکاتو باندې مشتمل دي خپل حاکم قرارداد منظور کړو. نو هغه کې یو خبره دا کړې وه چې او په تقریرو کې دا خبره په تکرار سره شوې ده چې هغې وایي چې زموږ عمران خان یعنې وزیر اعظم نشانه نه دی بلکې زموږ هدف هغه طاقتونه دي چې دی راوستی دي. یعنې په یو لحاظ سره د پاکستان چې کوم عسکري قیادت دی یا هغه خلک چې ایجنسیانې دي چې هغوی په قول د دوی د عمران خان پوښتنهیي کړي هغه د دوی هدف دی. نو په دې تاوتریخوالي ښه ډېر زیات دی. د دې په جواب کې حکومت وایي چې دا خو ټول خلک دی چې کوم په کرپشن کې دوی ملوث دي او دوی هغه کیسونو نه ځان بچ کوي یا عمران خان خبره کوي چې هغې باندې اوسه پورې خو زما سر نه دی خلاص چې این آر او دوی غواړي. نو پته نشته دا این آر او واقعي غوښته شوې ده او که نه ده غوښته شوې ده. دوی نو زه دا خبره کوم چې تاسو سوال دا دی یعنی متعین سوال تاسو دا دی چې دا کوم استفادانی
او دا دمکی ده او کدنه دا به عملاً دوی وکړای شي.
او نو مې خبره خدا ده چې دا استفادانی خپل مشرانو له ورکول چې دا سمانه نه لري. دا بس تاسو ښکار چې یو پرشن ټیکټیک دی د دې به اله په حقیقي معنو کې دا استفاده نشي چې دا د اسمبلی سکریټ کې د سپیکر په دفتر کې جمع شي.
مننه
ډاکټر. چې فلحال دې د لانګ مارچ نه مخکې دا یو پرشر ټیکټیک استعمالي ظاهره خبره ده چې کله یو تحریک چلیږي نو هغه کې سټپ بای سټپ ټیکټیکس وی دا چل ول تاسو ورته ویل شي په پښتو کې چې فشار ورزول کیږي د جلسو په صورت کې د استفادانو په صورت کې او بیا چې کوم د دې د جنوري په میاشت کې په راتلونکي کال کې کوم د لانګ مارچ پروګرام نه بده
پوهه هغه ته راځو ډاکټر صاحب. او ډاکټر صاحب تاسو مثال دا وې چې دا یوازې پریشر یا دباو دی. کوریش خټک صاحب تاسو په خیال باندې آیا پرشتیا به استعفا ورکړای شي د اسمبلی ټول غړي د اپوزیشن کنه تاسو په خیال باندې لکه ډاکټر صاحب سوای دا یوازې فشار د پاره به استعمال شي؟
زم ڈائریکٹر صاحب سے اتفاق لرم زګه چې د پارلماني لیډر ته استعفا ورکول آی پاینی توګه په قانوني توګه سره ماننه لري دا بل د سپیکر دفتر ته او د سپیکر دفتر نه به الیکشن کمیشن دا زینو بیا دا ڈی نوٹیفائی کی گی دا ممبر چې چا استعفا ورکړي نو هغه د رکو چې د استعفاګانو رغړې لري دي او څنګه ډاکټر سی ګوې دا هم دغه سیاسي مقاصد لپاره او د بطور پرشر ټیکټس چې استعمالول لپاره دا کیږي خو بل طرف ته دا یو مهم خبره ده چې د اپوزیشن چې څومره ګوندونه دي کوم چې په پی ڈی ایم کې شامل دي دا وی لپاره دا دوه درې میاشتې چې دا ډېر زیات اهمیت لري او هغوی به پوره زور لګوي چې د سینټ د انتخاباتو نه مخکې مخکې دا کوم سیټ اپ چې موجوده پولیټیکل د صوبایي سمجھانو او د قومي سمجھې چې کوم دا غدي دا ډیسټرب کی او کدا ډیسټرب نشو انتخابات وشو نو د پاکستان ته د انصاف چې دی په سینټ کې سنگل لارجسٹ پارٹی کا نم شی ندا با تقریبا دا پینزو در شنوال ترسولیخ تو پوری چیزی دا سینٹ ممبران چیزی دا با دا دی پارٹی سرشی او دا راتلن کشپگو کالا دا پارا با سینٹ چیزی دا پاکستان تیرے کنسا پا کنٹرول کی دا طولنا کم غٹ خبر چی دا پوزیشن دا رینماغانو سر چیزی کلا دا موناستی ولاری کی پاگر کدا دا وی ته دا خدشه چې کوم خلکو چې عمران خان چې دی په اقتدار کې راوستي دي هم هغه خلک به د دغه پارټۍ په ذریعه باندې شپږ کاله چې دی په سینټ کې د قانون سازۍ چې کوم کوششونه هغه ځلې کې که څوک هم په حکومت کې راشي هغه به کنټرول کوي او د جمهوریت چې کومه پرمختګ په تیرو درې څلورو الیکشنو نه پاس کړی هغوی ته دا خطره ده
اپوزیشن دا وای چې لانگ مارچ وروسته به دوی بیا د استعفا مرحلو ته ځي نو دوی په درې څلور مرحلو کې دا ټاکلی دي او کدا سی وشي نو ستاسو په خیال باندې جلسه جلوس شټر ډاون اړتالونه دا به ډېره غټه ضربه ای د حکومت لپاره کنه دغه استفاګانې به د عمران خان د حکومت ته کمزوري کول لپاره غټه ضربه ای
آئینی او قانوني توګه باندې کې استفاګانې ورکې نو هغه دومره غټه ضربه نه ده بلکې هغه الټا د اپوزیشن جماعتونو ته شدید نقصان دی هغوی به حکومت ته میدان خالی پرېږدي او اړی ګړی او تالونه او دغه جوړ سیدا حکومت ته زیاتې مسلې جوړې او څنګه چې په تاریخي توګه باندې تاسو کتلی دي په پاکستان کې وزیر اعظم چې دی دا په اسمبلی کې یا په سیاسي احتجاج باندې چې دی دا نه دی لړکړی شوی همیشه چې دی په دې باندې د بند په بندو کمرو کې چې دی دنه سره میټینګونه کیږي او هغه کې پرشر په ډیولپ کیږي او هغه نه پس یا د دې په ذریعہ باندې غوي نه لګي او غوي نه چې د کورسې راستل کیږي نو ما ته دا چې نه لګي چې د استفاګانی یا چې د کم دی حالتونو جلسې چې لښونه کوي په دې باندې بد ډایرکټ کیږي حکومت پر روان شي خو ان ډایرکټ طریقے باندې دا چې د حکومت باندې پرشر اچي او کم خلک چې د پښا باندې ولاړ دي دا غوی چې کوم کریډیبلټی دا وخت تاسو ګورینو په وازه خپل باندې د پاکستان سیاسي ګوندونو او د پاکستان سیاسي کارکونان چې دی غوی په وازه خپل باندې ما غوی ته ګوتې نیسی او غوی د دې ته پرشر کې دی او کې دی چې په دې باندې چې یو ګریټر ډایالوګ یا دنه چې دی محکمانه یو ډیسکشن روانې چې غوی ځان د دې حالات نه څنګه بارو باچینو زړه غنم دا د چاره پارم یو صورتحال نه ټول خلک چې دی پرشر کې دی او چاتم مخ ته دار نه فکر چې په کومه لاره راشي
منه نه کورې ښټک سي تاسو زم ډاکټر سي زما غو کوستاسو صفه درځینو سوال به مې داوي چې د عمران خان چې کله په اپوزیشن کې وو د نواز شریف حکومت تو نو یو درنای په اسلام آباد کې ور کړی و او هغه څو میاشتې چلیدلې و پاغه کې استفاګانو خبره و خو پاغه عین وخت کې بیا چې کم د مور نواز شریف حکومت تو یا نور بیا اپوزیشن ګوندونو دا ټول یو مذاکراتي کمیټي جوړ کا او د عمران خان له حکومت سره مذاکرات هم جاری ساتل او نو هغه په جمهوریت حواله باندې لکه تاسو کوم خبره کوله یو لحاظ باندې د منځ لار راایستلو او انتهایی یعنی انتها ته دتلو ځخه اعتدال تراتللو خو د عمران خان په حکومت کې یعنی داسې هیڅ حل ځلی نه کیږي چې هغه له اپوزیشن سره مذاکرات وکړي نو کچرته داسې یو مذاکراتي کمیټه یا داسې کیسه جوړه سي نو ممکن ده بیا تاسو په خیال باندې لږ څه د فشار یا د دباو را کم سي پر عمران خان کنه عمران خان کدا سي مزید کوي او له اپوزیشن ګوندونو سره هیڅ رابطه تعلق نه ساتي نو ممکن ده حالات ډیر خراب سي تاسو څه خیال لرئ
فلحان خود جناب عمران خان سے فون اور لہجے میں داخاری جدہ سے اس صدا و پروگرام نشتہ چیو کمیٹی رامنس کی او آواز اپوزیشن سرا صلاح مشورے یا داری پر خبر ہوا یا داری سرا خبریں کری کی خوبیاں ہم دا تاریخ انصاف کو سفون کے دا سے لیڈران شتہ چی آگی دیر مہارت لری پدے خبر اترو کی او پدې سولې په پروسه مخه ته بوتلو کی او هغه کې د ټولو نه نوی نوم چې دی هغه د پرویز خټک دی د پرویز خټک شخصیت دا چې دی چې هغه ډېر یو په دې له سره ډېر متوازن دی او هغه ډېر پاتو چې پاتې شوی دی دا ورته یو بل فائدہ ده او په لوی لو چوکو باندې د حکومت پاتې شوی دی اوس هم هغه دا یو صلاحیت لري دا گنم چی دا چی ما تا امکان خکاری چی که سو هم عمران خان دی رازیات سخت لحجه دا او اغاو چی اپوزیشن سر خبر نکوم خو دا سی گنم چی دا تاریک انصاب چی کم کور کمیتی دا تاپ لیدرشپ دی اغی با ضرور دا سی یو حیات و کمیتی مخی تراولی چی پر ریس خطک سی با حیط کئی و اغی با اپوزیشن دی فشار دا کمولو لپاره یا دا وی دا پاتری خالي کومون لپاره او کمیټي کار کوي دا زما اصلي او دا غوډه اندازه اوس مشو دي چې په آینده کې ورسته کیږي
صحیح مننه ډاکټر صاحب قریش خټک صاحب دغه سیل کړه ډاکټر صاحب چې څنګه تشریح کوي چې د ډایلاګ د خبرو اترو د مذاکراتو د اپوزیشن او د حکومت ترمنز کوچی نو ممکن ده د اپوزیشن څخه د تحریک ته دا زور دی دا به مات سي ساس په خیال باندې اپوزیشن به دې ته تیار سي چې چرته مذاکرات هم سره رابطه یا دغه سره شروع سي نو دوی به د خپل ټیمپو یا د خپل رفتار د خپل قوت خپل طاقت مومنټم چې دوی کم جوړ کړی دی د تحریک چلولو دې ته بغاړه کشش دی چې د خبرو اترو غاړې ته لاړ سي کنه تاسو وایسته چې دا پوینټ آف نو ریټرن یعنی اپوزیشن نور زیاته خبرو ته نکشینی او تر مارچ پورې د حکومت رخصتول غواړي
ماته دا ښکاری چې کم از کم دوا سیاسي ګوندونه د پاکستان مسلم لیگ نون او د جمعیت العلماء اسلام چې کم مشران دي کم از کم دا وی ظاهر باندې کوم دا انټنشن او خیالات ښکاری چې د مارچ پورې چې سمو کې کو دا حکومت وګورځي تر کومه پورې چې د بل غټ ګوند پاکستان پیپلز پارټي تعلق دی نو وی د دې سیستم یې 30% کې چې دی دا وې سره حکومت ته دا وې سره باندې غوړي چې سیند حکومت پری دی په سنټ کې دا وې د پټیشن سنټ ته په کومي سیملې کې چې دا وې 15 ممبران دي نو زدا څه فکر کوم چې دا غوی لپاره او چې کوم غوی خبرې کوي او دا کوم پارلماني تاریخ دی غوی کې غوی دا وایي چې په د ځولحق په ماشاله په دوران کې چې کوم غیر سیاسي بنیادونو باندې انتخابات شي او دا غیر بایکاټ شو د دې ټولو نه غټه سیاسي غلطي ده چې میدان خالی پرې خو نو ما ته دا څه نه لګي چې غوی به د پارلمان د کوم نظام چې روان دی د ډیسټرب کولو یا په دې باندې د گزار کولو کوشش حساب جوړ نشي باقی د پاکستان مسلم لیگ نون او مولانا صاحب داسې ښکاري چې هغوی به تر حد د هر یو حده پورې د دې حکومت ته ړنګولو د سیندیانو ماتولو پورې لاړ شي او نوي انتخابات به واړي
مننه ډېر خو ډاکټر صاحب یو بل خبره ده لکه څنګه چې قریش خټک صاحب وایي چې هغه استعفا یوازې له پاټیانو سره جمع کول دي. تاسو په خیال باندې داسې لکه څنګه چې کوریش خټک سی وایي چې پیپلز پارټي لږ داسې ښکاري چې د استعفاګانو سره یا سخت اقدام ته تیار نه ده، ځکه دوی خپل د سیستم حصہ ده او د سند حکومت دی، او بل خواته نواز شریف پارټي او د مولانا فضل الرحمن پارټي غواړي چې سخت اقدام ته لاړ شي، کاغذ استعفاوي کارڅوي. دلته بیا دا سوال پیدا کیږي چې تاسو په خیال باندې که بیا دا پارټیانو ته دا استعفا ور حل، یعنی د اسمبلی غړو ور کول دي، نو دا داسې ښکاري چې دوی ډایرکټ استعفا ته نه ځي، بلکې اول مرحله کې دوی دا پارټیانو ته جمع کوي، نو دا خو دوی اندرونی اختلافات نه ظاهروي.
د پاکستان کې د اتحادي سیاست سره دا مسلې او دا شخړې همیشه دا ستونزې مخې ته راځي چې تاسو وګورئ چې یولس پارټۍ دي، یولس منشورونه لري، یولس مفکورې او نظریات لري، نو دا اختلاف خو په خپل ځای موجود هم دی، او دا اختلاف د گلګت بلتستان لپاره چې کوم ټاکنې کېدلې په هغې کې هم مخه ته راغلی وو. هلته داسې محسوسېده چې پیپلز پارټي غواړي چې خپل موقف نرم کړي، او چې کوم د نور د اسټبلشمنټ دغه همدردۍ واخلي او هلته خپل حکومت جوړ کړي. نو که تاسو کتلي هغه وخت کې د بلاول بوټو لهجه بیخي بدله شوې وه، خو چې کله دغه ټاکنو انتخاباتو نتایج مخې ته راغله او هغې هلته څه خاص کارکردګي نه ته، نو بیا هغه لهجه بل شانته شوه. زما مطلب مقصود دا دی چې د پاکستان سیاست یو ډېر دلچسپ او ډېر خوندور غوندې کار یا بروز یو صحافي خپل کالم کې لیکلي وو چې د غلام اسحاق خان موسی کوم چې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د صحت وزیر دی، د هغه د لرې کولو لپاره د غلام اسحاق خان بل موسی راوچته شوې ده، سمر هارون بلور. نو دا یو ډېر دلچسپ غوندې سیاسي دغه دی په پاکستان کې چې نه هغه کې نظریات اوس ډېر کم دي، اوس هغه کې بېخي دغه تاسې راغلی دی چې څوک خپل حلقه سر څنګه بچ کولی شي. یعنې که خبره سن د سن علایت او صوبې ته راځي، نو هلته بیا پیپل پارټي ډېره زیاته کنسرن وي، هغه ډېر زیات دغه شان که پنجاب ته راځي نو پیپل پارټي دلچسپي به کمیږي او د پی این ایل ایم به څه واقعي داسې که بلوچستان ته ځي نو بیا هلته نور قوتونه دي. نو دا د دې ډېر زیات ګوندونه چې په یو ائتلاف او اتحاد کې د هغوی سره دا مسلې وي او دا مسلې به تر اخره پورې جاري.
ډاکټر صاحب تاسو ډېره ښایسته تجزیه وکړه، نو ډېره مننه. بیا به هم راسمه کوریش خټک صاحب، تاسو لکه ډاکټر صاحب څخه خبره وکړه او دغه کانټیکسټ کې، یعنی په دغه پس منظر کې، هم په دې دغه کې تاسو څخه سوال دادی چې یو تجزیه دا کېدل چې کله د ګلګت بلتستان انتخابات کېدل، خلکو دا سوچو کې چې پیپلز پارټۍ د پی ډی ایم ځخه لږ لاره بیلول غواړي، او داسې فکر کېدی چې کېدای شي د عمران خان شاته دوی کوم قوتونه ګڼي یا د فوج خواته اشاره ده. له هغو سره دا خبره سوي چې ګلګت بلتستان کې حکومت ورکول غواړي، خو چې کله نتیجه راغی هغه هغسې نه وي لکه څنګه چې کېدای شي. د خلکو دا ټولې اندازې دي، د څه ثبوتونه نه څه داسې سره شوي دي، خو البته دا سیاسي تجزیوي اندازې لګېږي او له ټونه له اندازه له خبرو لګېږي. نو آیا داسې خو نه دی چې پیپلز پارټۍ اوس د استفادې اقدام ته پخه راغلله، ځکه چې ګلګت بلتستان کې که د تجزیه نګارانو تجزیو ته وګورو نو هغه نتیجې نه کې ورڅ کمی نتیجې ممکنه ده له دوی سره یا اشاره ورته سوي یا باور سوي، نو ځکه اوس پیپلز پارټۍ ممکنه ده استفاده لاړه شي.
ما ته داسې نه ښکاري چې په ګلګت بلتستان کې هم داسې صورت حال او یا چې دی دلته هم داسې څه استفاګانو طرف ته ځي، ځکه ګلګت بلتستان کې داسو سیاسي خبرې خو یو طرف ته او نارې بل طرف ته چې انتخاباتو کې دندلی شوې ده، خو تاسو د هغې په نتیجو په دغه باندې غور وکړئ، نو په هغه کې صرف واحد یو سیټ داسې دی د ګلګت بلتستان د حلقې نمبر دو چې کوم جمیل احمد چې د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار چې دی هغه شکست خوړلی. د پاکستان پیپلز پارټي ټول احتجاج او کنسرن چې دی په هغه یو سیټ باندې پاتې دی چې په دوو ووټونو باندې هغه بایللی وه، او بیا چې د کاونټینګ وشو نو په هغه کې مسلې مسایل راغله، کله وي چې هغه ګټلې ده او کله وي چې هغه بایللې ده. نور که تاسو وګورئ نو د هغې نتیجې ډېرې واضح دي، او همیشه هم دا
ٹرینڈ پاتې شوی دی چې په اسلام آباد کې د چا حکومت نو په کشمیر او گلګت بلتستان کې هم هغوی حکومت جوړی.
چکلا مثال دغه سی حالت وچ پرشتام د خلکو ټول رجحان د اقتدار د حکومت څوک په اقتدار کې اغه توی کنه چې څوک په اقتدار کې وي اغه خپل ټول وسایل اثر رسوخ استعمال کوي او په نتیجه بدل کینی دا څنګه وي ځکه تاسو دا ډیر لنزدی لیدلې
دي دغه فیکٹر چې دی انوالو دي ځکه چې یو خدای خلک دې ته ګوډه چې کم خلک په اسلام آباد کې حکومت کې دی اغه ټول کارونه گلګت بلتستان او آزاد کشمیر چې دی ریوی منی اسلام آباد دیوی منسٹری نے چلی مینج کی نو اگو دے چی کم پیسہ ورکڑی کی کم بجٹ ورکڑی کی غطول اسید اسلام آباد تا محتاجی دے داغ خلکو سا دنور اسو بو پشاندے کی خپلا دومر آزادی نے لرینو یو خو خلکو دا فکر کری چی کم پا اسلام آباد کی حکومت کی خلکی خدار اچتاغی پارٹی لوٹ ورکی چی دا خلکو کارونا و دا ترکی چی کم پا یہ روانا چی اگو دری گینا دویم خبر ادا دا حکومت سره چې دی سوک چین پا حکومت کی داغی سره وسائلم لیری او اثر رسوخم سره لیری طول حکومتی مشینریم ناغوی پلاس کی ناغوی انتخابات چی دی اگر دیرو طریقو بانی باغی بانی اثر انداز کی گیم نو دا دوار خبر چی دی داغی سره صحیح دی خو دا دی هر سر باوجودم چی دا پاکستان پی پلس پارٹی پا گلگت بلتستان کی چی دی کتاسو گوری نو ووټونه یې اغېستین دي او هغوی خپل دا ثابته کړې ده چې هلته کې د هغې ووټ دی شته دی او د کوم ځای پورې چې د یو لوی سکیل د انتخابات دروازې د دندې چې کوم الزام دی زما په خیال سره دا غلطه خبره ده خو پروسس چې دی څنګه چې په نور پاکستان کې هغوی اثر انداز شوي وي په ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې هم تاسو وګورئ نه پاکستان مسلم لیگ نن چې کوم امیدواران او ممبران یې سمجو هغه چې د پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوی دی او څو د غوښتنې ټیکټ باندې انتخابات ګټل دي او څنګه چې دا په نور پاکستان کې را او یا تیا خاندان او خلک دي چې اوړي راوړي او حکومتونه غورځي او جوړي هم دغه چې په ګلګت بلتستان کې هم دا لوبه روانه شوې ده
صحیح سوال دا دی او اخیری سوال بم دا وی چې د ټولو کیسو ته تاسو ګورئ ځکه تاسو هم ډیره بلا تجربه دا او دامو مضمون هم دی او په دې باندې لیکنیم کوي تاسو ته یعنی د پی ډی ایم د عمران خان د حکومت د غورځولو په حواله باندې څومره ښکاری چې دوی کوم اهداف ټاکلي دي هغه بسل پسله ترلاسه سي او د عمران خان حکومت به په راتلونکي وخت کې یعنی خپل وخت به پوره نه کړای سي
اختلاف حکومت پختل وقت پورا کری او دا سیاسی گوندنا بعض وقت خپل وجود برقرار ساتل دا پارا دا خپل ووٹ بینک دا حفاظت دا پارا ام دا قسم خبر کی او یو بل خبر ادا دا چی دا اسٹیبلشمنٹ پر نظر کی خپل اهمیت او دراتلون کی انتخابات دا پارا دا یو پیش بندی نو دا تحریک پا جاری پاتی شی دے کہ بدا تراتوی خوالی خو زن نگرم چی دنی دیا با دم رشی چی حکومت بلن کی او حالات بدی تراو دی چی او بل انتخاب بوشی یا بل سا نا دا پاکستان چی کم مختدر علقی دی اغیر دی اجازه ورکولی شی نہ دا ملک اقتصاد دا سے دے چی دا سے قسم برداشت کری شی نہ دا پاکستان خارجہ او دا سرحدات بان حالات سے دا سے دی چی گنے
خواستی راکس سے
یو کمپین با آغا دا سے
خوشبین
ایما چی
پنځه کال پر کی خو ډاکټر صاحب زما منځ کې مداخله او یو منټ کې ما وایي چې ځکه چې ځینې خلک دا وایي چې د عمران خان شاته چې څوک د بهر الزام چې لګی چې فوج دی او په فوج کې به داخل کی، نواز شریف اوس دا کوشش کوي چې افراد په نشه کې اداره نه کې په نشه، نو دا څه خو نه یي چې په ادارو کې ځننه دغه سیاست په اداره کې ځننه روان وي او د عمران خان شاته چې کوم لابي یا خلک دي هغه باندې دا فشار راسي، نو ممکن ده د عمران خان حکومت په یو طریقه باندې فارغه کې یعنی په اداره کې ځننه داسې فشار راسي، داسې ممکن ده؟
دا سی په دې خو راي نشم ورکولی ځکه چې کوم سیزونه موږ په پریس او په دولتي ګورو نو هغه کې داسې قسم څه تجزیه زما د نظر نه ده تېره شوې چې ادارې کې دنده به داسې امکان دی، نو زه په دې دنده کې جوګه نه ګورم چې په هغه باندې کمنټ وکم یا تبصره وکړم.
سمه ده ډاکټر فخر الاسلام صاحب، ستاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو په دې بحث کې را سره واست، وخت هم دومره او خوشاله اوسئ، تاسو ته شر وز غواړم، ډیره مننه. خوشاله اوسئ، خدای په امان. اوریدونکو تاسو مشال تورانا لاندې بحث اوري، موضوع موله د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی د دسمبر تر یو دیرشمې پورې خپل ګوندونو ته د اسمبلی غړو ته ویل سوي چې خپل استفاګانې ورکړي، نو دا د اپوزیشن د اتحاد د جدوجهد برخه ده چې کوشش دی د عمران خان حکومت لمنځه یوسي او لسره انتخاباتو کې، خو حکومت دا نه مني او وایي چې دوی به خپل حکومت وخت پوره کوي. بیا پوښتنه دا ده چې که استفا چیرې اپوزیشن ورکوي نو دا به د عمران خان په مشرۍ حکومت څومره بې ثباته کړای شي او دا ممکنه ده؟ دا پوښتنې مو د پېښور پوهنتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر ډاکټر فخرالاسلام او د اسلامي او د سیاسي چارو پوکوري شټک